محترم شي لا زدي رادیو څخه روانه خبری مجله ته مو ز محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دې مجله کې مو ګنشمیر مهم مطالب او مسائل رخصتي چې مهم موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر مانی وای پر طالبانو د امریکا د نوی فشارونو هدف ده سو د غډله له جګړې لاس واخلي په یو بل راپور کې بیا لدی خبرې کې چې د 13 ولسمشر ټاکنو په پرتله پر اتلونکو ټاکنو کې تر اوسه درې چوونې نګدي 2000 مرکزونه ترل شوې دي دا مسائل وروسته راځي خو اوس احمد تکل د افغانستان سیمه ونړي خبر نوړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې په مکرې د خبرونو سرټکو ته افغان چارواکي په فوجي عملیاتو کې د سمنګان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وشل کېدو خبر ورکوي د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی بشپړ خبرونه په شمال کې ډیره شاهین قلوردو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د سمنګان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوی والد وشل کېدو خبر ورکوي د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته په یو استول شوی غږیز پیغام کې ویلي مولوی نور الدین نن سهار لخپل څلورو نورو ملګرو سره د درې صوفی پاین په توکسن کلی کې ووژل شو
این حمله هدفمند بود و والی نامنهاد طالبا تحت تعقیب بود که خوشبختانه امروز در قریه تخسند زمانی که میخواست به یک استقامت دیگه حرکت بکنه مورد آماج هوایی قرار گرفت.
خاغلی رضایی وایی چه د سمنګان لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی په خپل موټر کې لخپل ملګرو سره یو ځای و چې د نړیوال ائتلاف په هوایی حمله کې پنخه شو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی لدې مخکې طالبان ویلي و چې د ستر صلیب نړیواله کمیټې ته د خپل ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویلي په قطر کې د ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیواله کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو لدې کمیټې سره خپل پخوانی ژمنه بیا تازه کړه طالبانو سکل د ورې د میاشتې په 22مه نیټه اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیواله کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته نور اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیایي خدمات وړاندې کړي د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه په 15 بجو پیل شوه لوبه افغانستان پیل کړه او تر اوسه یې 15 کسان اوټ بکنه غوړن څلور کسان اوټ شوی دي او درې نوي منډي کړې دي د افغانستان بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ دا د درې اړخیزو لوبو لړۍ ده چې د جمعې په ورځ پیل شوې ده ټاکل شوې چې هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 24مه نیټه ترسره کیږي د دې لوبو په لړۍ کې افغانستان پرون زیمبابوې ته ماتې ورکړه لاسادې رادیو خبرونه اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې ایران لاس درلود ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قول راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي دا ډول بې ګټه او ړاندې تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف یې د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لاسو بی پیلوټ الوتکو د حمله په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړ چې تهران د نړۍ د انرژي پر چمتو کوونکی مرکز به ساری بریټ کړای دی په یمن کې ایران پلو حوثیاغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوه چانځایونو د حمله ادعا وکړه د سعودي عربستان د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چانځای کې د تیلو تولید قطن زندیدلای دی د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکول پیل کړل چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي د رای ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانستل شول او د خلکو د اوسنۍ وبخی او خلکو د اوسنی صدر اعظم دو پخوانیو صدر اعظمانو یو پخوانی ولسمشر اوسنی دفاع وزیر او نور نلسو کاندیدانو لمینځه د ولسمشر د غوړه کولو لپاره د رای ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخوانی ولسمشر بی جی قائد سپسی لمړی نورسته وشوه. کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیو رایو په ګټلو بریالی نشي، نو انتخابات به دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزی برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه، خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزی برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بند شول. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کېږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه، خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې در پور نو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وای د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورکړه.
طالبانو آدرس ورکړی په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي آدرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي، وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یو ورځ وړاندې مخکې بشپړ شي.
د تلی تر پنځم به ولسوالۍ ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومیټریک دستګاوۍ، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
بلخوا د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رای اچونې نږدې 2000 مرکزونه تړل شوي چې یو لړ اندېښنې راپارولې.
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی وقند اندېښنې وړ ده. اوس زره درې سوه نه بیا پنځه زره کچو، پنځه درې سوه زره کچو، اوس دا څلور زره نهه سوه ته تقریبا کچو ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون غوښتنه کوي که حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي په ټول هیواد کې به کاری اعتصاب وکړي. د شند افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د روانې شلوري لوبې حال هم درکو هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او په 3.15 صفو کول شي د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼاتوګه ووري. خبرونه په دې په لوچې د افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا له لوري پر وسلوالو طالبانو د نویو فشارونو پیغام داده سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی مسکو ته د طالب استادو روسي سفر ته اشاره ویلي له دغه ډلې د سولې ادرس ورک شوه ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سیر هیڅ کله هم زپل شوی نو. تفصیل د ناجی صاحبای پر راپور کې
د امریکای او طالب استادو ترمنز د سولې د خبرو اترو ل لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د زبل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپل تیروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوری ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
ټویټ قائد ټرمپ راجیبه
د افغانستان د وضعیت په تړاو د خاغلی ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
خاغلی ټرمپ تیره اونۍ د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12مه نیټه په ټویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. خاغلی ټرمپ په خپل ټویټر باندې کې لیکلي د یو امریکایي سرتیري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یو ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهیږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجیه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلیدو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سولیز حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې وروستیو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک. په خواشنۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنی دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
د دې طرح بنسټ د پاکستان آی ایس آی استخباراتي شبکې په 2009 میلادي کال کې کې خود چې امریکا د روسیې او روسیه د امریکا پر وړاندې او همدارنګه سیمه د امریکا پر وړاندې وکړوي. هر کله چې امریکا خپل پښې له مذاکراتو باسي یا پر پاکستان فشار زیاتوي، آی ایس آی د طالبانو له مشرۍ په ځانګړي ډول د کویټې له شورا، پیښور شورا او نورو پوځي مشرانو سره اړیکې نیسي او د هغوی په خونه طالبان مسکو ته سفر کوي.
خغلی آسی وای روسیه هم غواړي چې د افغانستان د سولې له ډیپلوماسۍ پر امریکا د فشار په ډول وکاروي. د نوموړي په وینا روسیه غواړي له دې لارې په اوکراین او سوریه کې له امریکا امتیازات واخلي. د ویلو ده چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د لغوه کېدو په غبرګون کې افغان حکومت ویلي که دغه هوکړه لیک لاسلیک شوی وای ناوړې پایلې به لرلې.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال نږدې 3 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لرې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو خراب امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغېز وکړي. امید زهیر مل او نور حال.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 3 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالیام مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه
د تلی تر 15 به ولسوالیت د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک دسګاوي، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس کې شامل دسګاه های بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رایدهی است، انتقال داده میشه.
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې محل پل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوسمال په بیلابیل ولایتونو کې شل ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د حواله لارې ورته انتخاباتي توکي لیکدول کیږي.
هنوز هم ما نگران از هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې هلته نامنی در رسیدلې دي او کنه. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې اویا زره امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به درایه ورکوونکو او همدا ډول د 4902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په خډول د ټاکنو کې دوژمه نه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې بل ریپورت وړاندې کړو، د افغانستان او بنگلاديش د لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان اوس مهال 199 منډې لري، سلور لوبغاړي اوټ شوي دي او نبی عیسی خیل په 46 منډو او اصغر افغان هم په 19 منډو توپه نه کوي. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه چونې نږدې 2000 مرکزونه تلل شوي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه پر دې موضوع اندېښنه لري. دوی وایي د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سراسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. بلره نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو پر نږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایه اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله به لکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي. د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6515 مرکزونو کې رایه چونه کړي، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4942 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویرشته چې د دغو مرکزونو شمیر نور هم راکم سي.
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس زره درې سوه نه بیا پنځه زره کس پنځه درې سوه کس اوس دا 4900 ته تقریبا کسوه ده. معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ بیا څومره نور تړل کېږي، ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکز ته متوجه ده. نو د ټاکنو بېوالی سره سرېوالی د دغه معصوبي په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې
نوموړی زیاتوي چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو، جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 2000 نه د زیاتو مرکزونو لیست سپارلی، خو کمیسیون ته د 4902 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 2315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. 4942 مراکز حسب کو د 2315 مرکزونو څخه دا تر 2500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی. له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوي هم دي. ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 2 ورځې وروسته د میزان په 6 نیټه ترسره شي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوښتا او نور مطالب تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولای پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون غوښته کوي چې حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونکړي په ټول هیواد کې به کاری اتصاب وکړي. دغه فدراسیون غړو په کابل کې د ننګرهار د ډاکټرانو اتحادیه د مشر ډاکټر نوروز شینواری د وژل کېدو په تړاو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت څخه په ننګرهار کې د وژل شوي ډاکټر د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. ډاکټر نوروز شینواری اونۍ وړاندې په ننګرهار کې په یو چاودنه کې ووژل شو. جزئیات د خاطر پردیس پراپور کې
ورستله هغه چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د ورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینواری په هدفي وژنه کې ووژل شو. د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي کله د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې پورز دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د اعتراض غونډه په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه وژل شوی ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض صافی په دې اړه وایي
د اوسنی حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی زمونږ ولس خوشاله نه دی نو بنا ان منغواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي نظام هم د دې خلکو په منافع وبانی نشي چرخېدلې. مونږ ته سیستم سازی پکار ده سہولت پکار دی امنیت پکار دی.
د دوشنبه پر مازیګر د جلال آباد خر انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکی ماین چاودنه کې ووژل شو. نو موړې په ننګرهار کې د هډوکو متخصص وو او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی وو. د دې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه دا اخیسته. خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمایي حکومتي مافیا غړي لاس لري. لو په خیر وسو څو ورځې لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځې لپاره کار بندیز اعلان کړی وو چې تیر ورځ نا وخت دغه کار بندیز په مشهور ډول پای ته ورسید. د دې فدراسیون غړي همدارس د عامه روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړي وجمنو په برخه کې پاتې بولی. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنه په برخه کې هر ډول همکاري او تزان ژمن بولی. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي
جناب وزیر صاحب ساعتونه موضوع را
د امیرختیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوریت ریاست او امنیت شورا سره خبري کړي. د امیرختیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دي سو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري تر لاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارای کې د عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولنډ خنوت د افغانستان د کورنی چار وزارت په ځواب کې وی افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماينون د کشف او لمنځوړل په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم د اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
طالب تر اگر وختن فوختن د همدغه چسپکی ماينون له کبله زمو قدرمن هوادوال له پشادات رسول یې غي متضرر کړي دي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې ورسره کې موږ حد سمدغه د طالب ترهګر نور هم تضیف شي موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشار نه راوستي. همدغه چسپکی ماينونه جوړي په برخه کې کوټلې اقدامات تر سره کړې دي. وختن په وختن دوی مرکزونه موږ په نخ کړې لمنځه وړ دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز غواخ کوي چې لدی وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنې څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې و. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. افغانستان یو سلو نهه ویش منډې لري شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د اتلسم اور لوبه دمګړې روانه ده. محمد نبی درې پنځوس منډې کړې دي. کریم جنت ورسره په دوو منډو باندې توپهنه کوي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او دوی تر اوسه پورې پر درې سوه کورنیو اړینې مرستې ویشلي او د مهاجرینو سروې هم جریان لري. بیره نور حال د اجمل اریان په دغه راپور کې
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د ورستوي جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بیلابیلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بیزای شو بشیر احمد او گلخان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت یې زمونږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي که چیرې موږ ته کومک نه کوي موږ ته سرپناه نه آماده کوي نو دغه موږ منطقي د سیمې دی آزاد کې د طالبان نه سیمنګ لاړ خپل سیمو ته زمایره روان دی یخنی د ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کو دلته
ماجرون خو ډېر ستونز سره مخ دی د تیر جنگون راغلی دغه مکتب کې پراته دي ماجرون ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو
په ورته وخت کې د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئولین غړیتوب لري سروې جریان لري هرې کورنۍ چې مستحق او تضارر دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي
له دې سره سم په کندوز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورونو اړینې مرستې ویشلې دي
د امریکا متحدو ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د هغو لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې چې دغه هیواد د تیلو نیمایي تولیدات اغیزمن کړی دي د تفصیل د نوریاس نوري راپور کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ د ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر مهیا کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی جمهوري غوښتونکو مخکښ سناتور لنسی ګراهم بیا ویلي چې که ایران لمسوونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړي اوس وخت دی چې د دې هیواد د تیلو پر چند ځایونو پر حملې غور وشي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی په یو بیان کې په دې حملو کې د ایران لاس لرل رد کړی او ویل دي چې دغه سي بې ګټي او ړاند تورونه د درک وړ نه دی او هغه بې معنا دي موسوی زیاته کړی چې له دغو تورونو هدف دا دی چې د ایران په وړاندې راتلونکو اقداماتو ته توجه ورکړل شي په یمن کې حوثي یاغیانو چې د ایران ملاتړ برخمن دي پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر 2% د حملو ادعا وکړه دا تاسو د ورځې تر 15 میلیونه وسو وزره بیرله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي تر رسیدي رويټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال وايي د بریټ د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15 سلنه اغیزمنه کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ کې لیکلی چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغی ډیپلوماسۍ تورن کړی دی پومپیو لیکلی تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري خو روحانی او ظریف داسې ښودلی چې ګواکې په ډیپلوماسۍ بوخت دي پومپیو ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکېچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساری برید وکړ موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په ښکارا او په لوړ غږ د ایران حملې وغندي د سعودي عربستان په ختیځ کې د تیلو د تولید د ابقیق او خرایس په تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د شنبې د ورځې له حملو وروسته ډیر اور بل شوی و چې د دې هیواد انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په وینا له کبله په دې چند ځای کې د تیلو تولید موقتا ودرید په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د انرژي وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره به خپل زیرمه کړي تیل بازار ته عرضه کړي رسمي شمیرنې ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 610 میلیون بیرل تیل ذخیره کړي دي د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې حمله دا په ډاګه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي یاغیان په زیاتېدونکي ډول له پرمختللو وسلو له بالستیک توغندیو نیولې تر بې پیلوټ الوتکو کار اخلي چې ورسره د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د پرمختللو وسلو په ذریعه د احتمالي نورو حملو په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه کوو دوستانو پتلوتلو کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د لوبي وروسته حال هم له تاسو سره شریکو. افغانستان د لوبي پچو غټله لومړی بیټینګ انتخاب کړ، تر دې مهاله یو سلو سلور 50 منډي کړي دي او شپږ لوبغاړي سوځیدل دي. نبی سخیل په واوې منډو باندې ولاړ دی، 50 بلونه لوبولې دي، شپږ شپږیزه او درې سلوریزه والی دي. ورسره کریم جنت دمګړی تو په هنه کې چې دوه منډي جوړې کړې دي. که څه هم افغان لوبډلې نن خپل نه درلود، رحمان الله ګربوز او حضرت زازه زرزر او شل، خو وروسته نور لوبغاړو په ځنګړې توګه نبی سخیل لوبه راخه کړه. افغانستان اوس مهال نو په 900 کې توانېدل دی چې 150 منډي جوړې کړي. د یو اوور لوبه لا هم پاتې ده. دوستانو، دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. بل خبری مجله